و نوریاس نوری میزبانی میکنن. خوش آمده نوری صاحب.
بله جاوید نعیمی تاسو ستړي مشهد ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو وخت اته بجې شوې دي. ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه چې یو ساعت دوام کوي پیل شو. د دې خبرونه دوهمه نیمه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د راپورونو او مطالبو په سلسله کې اوري چې په پام کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې وینا وکړه او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر ستراتیژي رڼا واچوي. اوري چې افغان زوان خبریال سید پرویز کامبخش چې اسلام ته د سپکاوي په تور په جرم په شلو کالو باندې محکوم شوی و افه شوی او له هیواده وتلی دی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو مطالب لرو. بشپړه معرفي به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو وروسته وکم، خو اوس احمد تکل ته وار ورکوو چې دا خبرونه واوروي.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په پیل کې په موکړې د مهمو خبرونو سرخطونو ته. سپینه مړې وای افغان چارواکي باید د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سرغړونو ادعاوې سپینې کړي. ایتالیا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس ملاتړ کړی او د عراق صدر اعظم پر روسي کمپنیو غږ کړی چې په عراق کې د تیلو او برېښنا په برخو کې خپلې پانګونې زیاتې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. سپینه مانی وای افغان چارواکي باید د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د سرغړونو ادعاوې سپینې کړي څو د دې انتخاباتو د نتایجو مشروعیت یقیني شي. د سپینه مانی وایاند رابرت ګیبس پرون هغو خبریالانو ته چې له ولسمشر باراک اوباما سره د اوهایو ایالت ته سفر کوو په خبرو کې وویل چې دوی باید په انتخاباتو کې د سرغړونو هر ادعا ته ځواب ووایي څو خلک دا یقین حاصل کړي چې دا انتخابات قانوني وو. په دې انتخاباتو کې چې د اسد په 9 نیټه ترسره شول، تر اوسه د انتخاباتو د شکایتونو د چارواکو په کمیسیون د چارواکو په وینا د سرغړونو څخه باندې 2000 شکایتونه ورسېدلې چې څخه باندې 600 جدي دي او د انتخاباتو پر نتایجو اغیز لرلی شي. د کمیسیون ورمورز د سرغړونو په اړه تر څېړنو وروسته د 440 مرکزونو رایې چې تقریبا 200 رایې کیږي قرنطین شوې اعلان کړې. تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون په سلو کې 4 شمیرل شوې رایې نتایج اعلان کړي چې حامد کرزی په سلو کې د څه باندې 48 او رایو په ګټلو سره ولسمشر حامد کرزی په سلو کې د څه باندې 48 رایو په ګټلو سره په لومړي مقام او عبدالله په سلو کې د څه باندې 1.5 رایو په ګټلو سره په دوهم مقام کې دی. په درېیم مقام کې رمضان بشردوست چې په سلو کې نږدې 11 رایې حساب شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې هغه ادعاوې رد کړې چې دا کمیسیون د کوم خاص کاندید په پلوي کار کوي او یا د بېطرفۍ اصل ته پام نه دی کړی. ایتالیا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د برتانیا صدر اعظم ګوردن براون ورمورس په برلین کې له خبرو وروسته په یو خبري کنفرانس کې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو کنفرانس غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په دې کنفرانس کې به افغان چارواکو ته په تېره بیا د په امنیتی چارو په برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو د ورسپارلو لپاره اهداف وټاکل شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی چې لیتوانیا ته د سفر په ترڅ کې په دې اړه څرګندونې کولې وویل ایتالیا د دې کانفرنس پلوي کوي او هغه د بهرنیو چارو د وزیرانو په سطح په کابل کې د کارکونکو د ایتالوي کارکونکو په ګډون جوړ شي څو د افغانستان له دولت سره د نړیوالې ټولنې یو نوی تړون جوړ او لاسلیک شي. افغان چارواکو ژورنالیست پرویز کامبخش له بنده خوشی کړی. د غیر اسلامي مطالبو د خبرولو په تور د کامبخش بندي کول تیر کال د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. کامبخش ته د ښځو د حقونو په اړه د یو مطلب د خبرولو او تکثیر په تور په پیل کې د اعدام سزا اورول شوې وه او وروسته پر د 10 کالو بند حکم وشو. د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلې دي چې د کامبخش مدافع وکیل د ولسمشر حامد کرزي لخوا د یو محرم فرمان له مخې د خپل موکل خوشی کېدل تایید کړی دي. د کمبخشي خپلوان چې نه غوښتل نومې افشاشي ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړی له افغانستانه وتلی دی. د هالند دفاع وزارت وایي یو بل عسکری هم پرون د اورزګان په ولایت کې د یو چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. د هالند دفاع وزارت وایي یو بل عسکری د هالند دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دا پیښه د دوشنبه په ورځ په ترینکوټ کې د دوی د پوځي اډې شمال ویدیز په 9 کیلومتره کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر پوځي وسیلې یو خښ کړی ماین وچاودید. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې درې نور عسکر او د هغوی افغان ترجمان ژوبل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ له 1900 کالو د ټیټو ځوانانو ټیم پرون نړیوال جام ته د مقدماتي مسابقو په لړ کې د امریکا د متحدو ایالاتو ټیم ته ماتې ورکړه. د 6-0 په توپیر له دې بریالیتوب سره د افغان کرکټ بازانو ټیم د دې مسابقو د مهال ویش په دوهمه لیکه کې راغی. د افغانستان د کرکټ ټیم په پرونۍ لوبه کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره وکولای شوای د خپل سیال په وړاندې 241 منډې جوړې کړي، خو د امریکا د ټیم لوبغاړي په 9 اوورونو کې ټول وسوځېدل. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ له 1900 کالو د ټیټو ځوانانو ټیم نن په کاناډا کې د یوګاندا له ټیم سره لوبه وکړي. د افغان کرکټ بازانو ټیم د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې تر اوسه په 5 لوبو کې 4 ګټلې او یوازې یوه لوبه یې چې د آیرلند په وړاندې وه بایللې ده. په شمالي وزیرستان کې یو اربیا د مرموزو میزایلو حمله شوې ده چې پکې د سیمې د اوسیدونکو او د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا 15 تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې د 6 تنو نورو د ټپي کېدو راپور هم راغلی. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي له ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر په یوه بې پایه لانجه کې نښتې ده. محمد البرادی له ایراني چارواکو غوښتنه وکړه چې د دې هېواد د اټومي پروګرام په برخه کې سوالونو ته د ځواب ورکولو لپاره دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره نږدې همکاري وکړي. البرادی د اټومي انرژۍ د بورډ په غونډه کې چې پرون په ویانا کې پیل شوه خبرې کولې. په دې غونډه کې چې یوه اونۍ به دوام وکړي د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د هغو ادعاو په اړه خبرې په پام کې دي چې وایي ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو د لارو چارو په اړه څېړنې کړي. ایرانی چارواکي وایي دا د ایران پر ضد جوړ شوی راپور نه دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرنو ویل چې هیواد به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره همکاري ته دوام ورکړي، خو د نړیوالو قدرتونو سره خبرې رات کړي. د عراق صدر اعظم پر روسي کمپنیو غږ کړی چې په دې هیواد کې خپلې پانګونې زیاتې کړي. نوري الملکی وویل عراق له روسیې سره تاریخي اړیکې لري او د دواړو هیوادونو به په خپلو کې د همکاریو د پراخولو په برخه کې ګډ کار وکړي. په هغه خبر پڼه کې چې عراق ته د روسیې د انرژۍ د وزیر سیرګی شماتکو د سفر په پای کې خبره شوه. د تیلو او برېښنا په برخو کې له روسیې سره د همکارۍ د اړتیا یادونه شوې ده. د روسیې ایټارتاس خبري اژانس راپور ورکړی چې شماتکو همداراز د عراق د برېښنا له وزیر کریم وحید سره په کتنه کې له عراق سره د برېښنا په برخو کې د پخوانیو قراردادونو د احیا او د نویو هغو د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې کړي دي. او له ګرجستان د یوې سختې زلزلې راپور نه را رسیدلی. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.2. د ګرجستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند شوتا اوتیاش ویلي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دې زلزلې مرکز د ګرجستان په لویدیځ کې د راچانومي سیمې په غرونو کې و. دا سیمه له روسیې او بلتون غوښتونکې سیمې جنوبي اوسیتیا سره په سرحد کې پرته ده. ویان زیاته کړه چې د دې زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا او تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له آزادۍ رادیو مو واوریدل.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. وخت د سهار 8:09 کېدونکې دي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو مطالب او راپورونه راغون شوي دي. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې وینا وکړه او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر ستراتیژۍ رڼا واچوي. افغان ځوان خبریال سید پرویز کامبخش چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په 10 کالو بند محکوم شوی و عفه شوی او له هیواده وتلی دی. په خوست کې د دوو قومونو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره دې ولایت ته د ورغلي پلاوي له مشر د ولسمشر له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره مرکه کوو.
یقینا چې د دایمي اوربند پریکړو لپاره اترشابات یو قوي سپورټي هغه په دې معنا چې موږ د دوړو خونه غوښتي دي چې دغه دایمي اوربند لپاره نور قومونه باید موږ ته په تضمین کې راکړي.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټا امریکایي جاسوسي الوتکو د ورستۍ حمله له حاله خبرو او دغه راز تاجکستان ته د هند ولسمشرې د سفر په اړه هم مطلب لرو. د خبرونې دوهمې مایې مو هم د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. په پام کې چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې وینا وکړه او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر ستراتیژي برڼا واچوي. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې حکومت د مخالفو ګوندونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. په کندز کې د تېرې جمعې د ورځې په برید کې د جرمني ځواکونو ګډون چې د راپورونو له مخې لسګونو ملکي وګړي ووژل، هغه موضوع ده چې د جرمني حکومت تر سخت فشار لاندې راوستی. په دې اړه پام وکړئ، د رویتر خبري اژانس د راپور لنډیز چې احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپل هیواد کې لدې قبل تر انتقادونو لاندې ده چې خپل خلکو ته د افغانستان د ماموریت د اهمیت په اړه قناعت نه دی ورکړی. د یکشنبې په ورځ د کندوز د حمله په اړه چې د یو اف 15 امریکایي جټ الوتکې په ذریعه شوی، د شفافو او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه وکړه. د تیرې جمعې په ورځ جرمني پوځیانو د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د هوایي برید غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا له شپېتو تر اویا پورې ملکي وګړي ووژل شول. له دې وروسته د جرمني حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی. دا هوایي حمله له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو مرګونی برید دی چې جرمني ځواکونه ګډون پکې لري، او د روانې اونۍ په پیل کې د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وغندل شو. خو جرمنی وای د حمله د طالبانو له احتمالي انتحاري حمله څخه د جرمنی ځواکونو د سرساتنې لپاره ضروری و. د جرمنی د دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ د مخالفو ګوندونو هغه غوښتنه رد کړه چې وای دای باید استعفا وکړي. د یو جرمنی ټلویزیون ته وویل چې استعفا به ونه کړي. د جرمنی د حکومت یو وایاند وویل میرمن مرکل د مخالفو ګوندونو په غوښتنه پارلمان ته حاضرېږي څو د کندوز د پیښې او د افغانستان لپاره د جرمنی د ستراتیژۍ په اړه توضیحات ورکړي. نظر پوښتنې ښیي چې د جرمنی د وګړو له دریو دوه برخه نه غواړي چې د دې هیواد 4200 کسیز پوځ په افغانستان کې پاتې شي. خو په افغانستان کې پوځي حضور د جرمني په انتخاباتي کمپاینونو کې ډیره مهمه موضوع نه ده، ځکه دواړه مهم ګوندونه یعنی د میرمن مرکل محافظه کار ګوند او مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو پلوي کوي. په هر حال د جرمني حکومت وایي چې د کندوز په پیښه کې ټول 55 کسان وژل شوي، خو زیاتوي داسې شواهد نشته چې وښیي دا کسان ملکي وګړي وو. د جرمني د دفاع وزارت یو وایاند ویلي چې پر سیمه د هوایي بمبارد غوښتنه له څو سرچینو د سقه اطلاعاتو پر بنسټ شوې ده. وایاند دا ادعا رد کړي چې ګڼې جرمني ځواکونه له طالبانو څخه د نیول شویو ټانکرونو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته د پیاده سرتیرو د استولو په برخه کې زړه نازړه و، او ځکه یې له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي حملې غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د فرانسې لا فیګارو رسپانې سره په مرکه کې د کندوز حمله د وضعیت د حالت په ارزونه کې د جرمني ځواکونو ستره غلطي وبلله او پوښتنه یې وکړه چې ولې دوی سیمې ته پیاده ځواکونه ونستول. د همدغه زیادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له ده سره په ټلیفوني خبرو کې له دې قبله بخنه غوښتي او ورته ویلي دي د دې حمله امر د نه دی ورکړی. په کندوز کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه په داسې حال کې خپاره شول چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستینلی مکریستل په تیره جولای میاشت کې خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د ملکي وګړو د تلفاتو د راکمولو لپاره نړیوال ځواکونه باید له حمله مخکې اضافي اقدامات وکړي.
و امردل چې په پام کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې وینا وکړه او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر ستراتیژي به رڼا واچوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ور مورز د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره په برلین کې خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو کانفرنس غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې کانفرنس کې به افغان چارواکو ته په تیر بیا د امنیتي چارو په برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو د ورسپارلو لپاره اهداف وټاکل شي. د افغانستان حکومت په تدریجي ډول د د چارو د زیاتو مسؤلیتونو ورسپارل په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو او بل اخر د هغو د وترلو لپاره یو مقدمه بلل شوې ده. خو وال سټریټ جورنال امریکایي ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې وال سټریټ په دې نظر د نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي یا په افغانستان کې ماته وکړي، پاکستان هم بې ثباته کېدای شي. په د وال سټریټ په د لیکنه کې ویلي چې د افغانستان شخړه تر هغه نشي حل کېدای تر څو چې په پاکستان کې د زغدلی زوزالي وران شي ویني. وي ورسپانه په عین حال کې وایي چې پاکستان هم تر هغه آرام سان نشي اخستلی تر څو چې په افغانستان کې حالات سم نه وي. د دې مقاله مهمه برخه له اسمت څروان څخه ورو
وال سټریټ ژورنال وایي چې په افغانستان کې به د جګړې ګټل او د یو باثبات او مشروع حکومت جوړول چې پر خپلې خاورې کنټرول ولري مشکل وي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې او ورسره په یو وخت د حکومت مشروعیت هم کم شوی دی. څرګنده نه ده چې د ولسمشرۍ وروستي انتخابات په پردې وضعیت څومره اغېز ولري. وال سټریټ ژورنال لیکي سره لدی چې په افغانستان کې د بری لپاره هلې ځلې مسخره ښکاري، خو ایتلافي ځواکونو د امکاناتو او ځواکونو په زیاتولو سره د کونړ، ننګرهار، خوست، لوګر او وردګ په شان ولایتونو کې چې اکثره د افغانستان په ختیځ کې دي بریالیتوبونه لرلی دي. خو په هلمند کې د دوی عملیاتو چې ښه تنظیم شوي نه ول چندان لاسته راوړنه نه ده لرلې. ورسپانه وروسته پوښتنه کوي چې آیا ښه تنظیم شوي عملیات چې له کافي امکاناتو او ځواکه پکې کار اخیستل شوی وي بریالي کېدی شي. په جګړه کې د هیڅ شي ضمانت نشي کېدی، خو معقول دلایل شته چې که عملیات سم تنظیم شي او په کافي اندازه امکانات موجود وي د جګړې د ګټلو امکان شته. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جګړې د منتقدانو له قوله وایي چې امریکا باید پاکستان مجبور کړي چې د افراطیت او سختریزۍ د ریښو د وچولو لپاره د اوږدې مودې لپاره رول ولوبوي. په پاکستان کې لخپل او اډو څخه په افغانستان کې د القاعده او طالبانو فعالیتونو امریکا دې ته متوجه کړي چې پاکستان د امریکا لپاره مهم دی، ځکه چې د افغانستان حالات خرابوي. وال سټریټ ژورنال وایي پاکستان د 180 میلیون نفوس په لرلو سره د امریکا لپاره مهم مسلمان اتمی هیواد دی چې نه یوازې حکومت له هند سره وسلواله سیالي لري، بلکې په دغه هیواد کې ګڼې سختریزي ډلې له هندي ځواکونو سره وخت په وخت نشته کوي. د ورسپانې په نظر پاکستان په تیر کال کې د هغو سختریزو پر ضد په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ وکړ چې د پاکستان امنیت ته جدي خطر پیښ کړی و. وال سټریټ ژورنال وایي باید دا حقیقت په پام کې ونیول شي چې په افغانستان کې ماته یا له دې هیواده د ځواکونو ایستل د پاکستان ثبات ته سخت خطر پېښولی شي. د ورسپانې په نظر همغسې چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا ځواکونو ته څرګنده شوې د طالبانو پر ضد جګړه باید د پولې په دواړو خواوو کې تعقیب شي. په پاکستان کې هم د سختریزو پر ضد د پاکستاني ځواکونو عملیات پولي په تیره بیا کونړ او خوست ولایتونو ته د نړیوالو ځواکونو د پرمختګ په مټ بریالي شول. د مقالې په پای کې په دې ټینګار شوی چې پاکستان تر هغو امن او خوندي نشي پاتې کېدی تر څو چې په افغانستان کې سختریزو ماته نه وي کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مغغله ازادي رادیو اوري ځوان افغان خبريال سید پرویز کمبخت چې لومړی په اعدام او وروسته په شل کال بند محکوم شوی او افشوا یو له هوا د وتلې دی. به سرحد ژورنالستانو اتحادیه د هغې خلاصون هرکلی کړی او په دې برخه کې د بیان د ازادۍ د دفاع کوونکو د هلو ځلو ستاینه کړې ده. د ښاغلي کمبخت کورنۍ هم د هغې د خوشي کېدو خبر انتقاد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل بیا هم له اسمت سروان څخه اورو.
د بسرحد ژورنالیستانو خبريالانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې افغان ژورنالیست سید پرویز کمبخت چې په شل کال بند محکوم شوی او بخښل شوی او له افغانستانه وتلی دی. ښاغلی کمبخت یو ایرانی لیکوال دی. وی مقاله د کاپی کولو په تور چې د اعدام مخې په حقیقت کې اسلام د سپکاوی شوی وو په شل کال حبس محکوم شوی وو. ښاغلی کمبخت په د باندې لګیدلی تورونه رد کړی وو. د بسرحد ژورنالیستانو عمومي منشي ژان فرانسوا جولیارد په اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی کمبخت دوه کال په بند کې تیر کړل، خو اوس کولای شي چې خپل ژوند له سره پیل کړي. په اعلامیه کې همداشان د ټولو حقوق کسانو څخه چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دفاع کړی ده ستاینه شوي او د ښاغلی کمبخت په خوشي کېدو کې د دوی د هلو ځلو مننه کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلی کمبخت څو اونۍ وړاندې وروسته له هغه چې عفه شو آزاد او بیا له هېواده د انتقامي حملو له ویرې ووت. د نړۍ د زیاتو هېوادونو حکومتونو هم د افغانستان له چارواکو غوښتنه کړې وه چې ښاغلی کمبخت خوشي کړي. انډیپېنډنټ ورځپاڼې چې په لندن کې خپرې شي د ښاغلی کمبخت د خوشي کېدو لپاره 30,000 لاسلیکونه ټول کړي وو. د بسرحد ژورنالیستانو اتحادیه هم د خپلې عریضي ترڅنګ د دغه 30,000 لاسلیکونو یو کاپي په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو مشاور ته سپارلې وه. دا په داسې حال کې چې د احمد غوث زلمي په شمول یو شمېر ژورنالیستان لا هم د بند شپې ورځې تېروي.
و امریدل چې ځوان افغان خبريال سید پرویز کمبخت چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په شلو کالو بند محکوم شوی او افشوي او له هېواده وتلی دی. د تیر پنځشنبه په ورځ د یوې غرنۍ سیمې د ملکیت پر سر د خوست دوه قومونو منګلو او مقبلو ترمنځ جګړه وشوه چې درې ورځې دوام وکړ. په دې قومي شخړه کې له دواړو لورو څخه تر څلوېښتو زیات کسان مړه او ټپیان شوي او په سلګونو کورونه هم سوځېدلي دي. د شخړې د اواري او هغې ته د مناسبې حل لارې د موندلو لپاره د ولسمشر حامد کرزي په هدایت د سلاکار وزیر شهزاده مسعود په مشرۍ یو ګډ پلاوی خوست ته تللی. دا چې دغه پلاوی به د قومي شخړې پای ته دغه پلاوی به وکولی شي چې دا قومي شخړه پای ته ورسوي که نه. په همدې موضوع په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د دې پلاوی له مشر شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده.
پلنډ توګه خوستا ستاسو تر مشرۍ لاندې درغلی پلاوی درتک د هدف په اړه یو څه وست
د منګلو او د مقبولو د مشت قومونو ترمنځ په غرونو په سر باندې کومه لنجه پیدا شوه چې په تاسو باید وایم چې پغې کې دوړو خونه یو شمیر کسان هم وجل شي. دغه جهته د افغانستان ولسمشر کرزی صاحب د حکم سره سم یو پلاوی چې پغې کې د پارلماني چارو کې د دولت د وزیر سلاکار کورنۍ چارو استازي اداري امور استازي په دې ترکیب د هیات کې دي او دغه مازلي د حال لپاره یو دایمي اوربند لپاره د پلاوی خوست راغی چې تیر ورځ نه تر اوسه پورې څه نه څه په دغه مسله کې مو موافقت هم تر لاسه کړه دا چې دوړې خو په دې موافقه دي چې بلا قید شرط اوربند ومني. زه فکر کوم چې تر اوربند نه ورسته چې دوی د مرچل نه راکته کیږي په نور جزئیات به خوست د مشته قومونو سره په تفاهم او د خوست د ادارې سره په تفاهم په نور مسله بیا کار.
وزیر صاحب په انده پراخه ځنګلي زسمه چې د منګلو او مقبلو د دوه قومونو ترمنځ پر شخړه روانه ده د دولت تمنای و برخه ده او که د قومونو ملکیت ګڼل کیږي
دا به ورسه ثابت شي چې آیا دا دولتي ملکیت او که د دوی خپل شخصي ملکیتونه دي. دا مازله د حل د پاره یا د کوملورونه کوم حیات ټاکل کیږي یا هم خپل د ولایت د اداري له خوا کوم حیات ټاکل کیږي دا به تثبیت شي. پښته وخت به دای چې موږ وسوي چې دا دولتي ملکیت او که شخصي ملکیت.
که څنګه چې تاسو هم معلومه ده د منګلو او مقبلو د دوه قومونو ترمنځ په درې ورځې جګړه کې تر څلوېښت زیات ځای اوسیدونکو مړه او ټپیان شول. په ګونه کورونه وسوځیدل خو محلي چارواکو له دې سره سره چې پر امنیتي ځواکونه هم په واقع درلودل د دې شخړې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. تاسو د ولسمشر د استازي په حیث د چارواکو دې بي تفاوتۍ ته په کوم نظر ګورئ؟
زما په اند باندې بي غوري هم د هر خوانه شوی یا د قومونو یا د درې خوا ډېر تاسو زايده د سیاسي ساحه کې د جنگ نه خطه ده چې غلطه من پولیس شته. اصلا دلته ډېر بي غوري نور مشت قومونه کړی ده. دوی باید په دغه مسله کې ډېر جدي اقدام کړی او پکتیا د جرګو وطن ده او قومونه خپل یو خاص رول پکې لري. بیا هم په هر ترتیب هرڅه چې شوي دي ډېره د تاسف خبره ده. په دې کې شپکاسه د دواړو طرفونو نه مړه شوي ده ډېره د تاسف خبره ده.
په خوا هم په خوست کې د ځمکو دشتو غرونو پر سر د قومونو ترمنځ دې ته ورته لانجې رامنځته شوي دي. کسان پکې وژل شوي دي. مرکزي دولت تاسو په څیر پلاوی راغلي دي پرېکړې کړې دي. څومره ډاډه یې چې ستاسو تر مشران دي راغلی پلاوی به دې قومي لانجې ته د پای ټکی کېږي او داسې یو ټکی چې دایمي اوربند وي او بیا پرې شخړې رامنځته نه شي؟
یقینا چې د دایمي اوربند پرېکړو لپاره باید یو قوي سپورټي هغه په دې معنا چې موږ د دواړو خوانه وخت دي چې دغه دایمي اوربند لپاره نور قومونه باید موږ ته په تضمین کې راکړي چې هغه د دې تضمین وکړي چې بیا په آینده کې دغه سې جګړې ناراضي منسته. دغه لپاره به موږ کوشش کوو چې د قوم ډېر پیاوړي کسان هم علما هم د قوم مشران به د دوی نه ضمانت اخلو او د دغه ضمانت د امریکا دود لپاره دلته اداره ده الحمدلله اردو ده پولیس دي دوی به دغه سره جوخ په دغه لار کې همکاري کوي چې دغه سې کارونه بیا په آینده کې تکرار نشي.
وزیر صاحب که د روسي پښتنه پتوګه درنو پختم څه فکر کوي تاسو تر مشایلان درغله پلاوی به د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د شخړې د حقوقي اړخ د اواري ترڅنګ دغه د جزئي اړخ په اړه هم کوم تصمیم ونیسي او کڅنګه ځکه په دې شخړه کې په لسګونه بیګونا کسان مړه او ټپیان شوي لخرکشي شوي او په سلګونه کورونه لمنځه تللي دي؟
موږ ته ټولو نه عزیزه مخکې تر دې چې موږ اساسي پریکړه وکړو یا اساسي مازله حل شي د اوربن مسله ده چاوال د جنگ بند شي دوی د مرچلونه کته شي وروسته د دې لپاره دا یو حقوقي مسله ده. نور دا باید د محکمو له طریقه حل سي یا د جرګو له طریقه حل سي. دا به یو څه وخت غواړي. زموږ لپاره اوس په ټولو نه مخکې اولویت چې موږ دغه مسله ته ورکو هغه د اوربند مسله ده چې اوربند دایمي وشي او هغه عملي شي. نور قضایا به ان شاء الله تعالی د محکمو طریقه حل کیږي ځکه چې دا کامل نه حقوقي مسله ده. جایدادو په سر باندې دوی جګړې کړې دي. زه امید کوم چې دا به یو څه وخت نیسي او دا مسله ته به یو دایمي حل پیدا کړي.
سلاکار وزیر شهزاده مسعود چې د یو ګډ پلاوی په مشرۍ خوست د دوه قومونو ترمنځ شخړو د حل لپاره انتلای دی غله ازادي رادیو سره د خپل فعالیتونو په اړه معلومات ورکول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
په شمالي وزیرستان کې یو اربیا د مرموزو مزایلو حمله شوې چې پکې د سیمې د اوسیدونکو او د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا 15 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. ویل شوي چې دا حمله بیا هم د امریکا جاسوسي الوتکو لخوا شوې ده. تفصیل له پاکستان زموږ خبريال راکوي.
د میزایلو دا تازه حمله د دوشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په میر علي سیمه کې شوې ده چې 15 کسانې په ترس کې وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. د سیمې خلک او د پاکستان استخباراتي مامورین وای میزایل د بی پیلوټه جاسوسي الوتکو نه توغول شوي او د وسلوالو طالبانو یو مرکز په نخه کړی دی. په سیمه کې حکومتي مامور د نوم د نخ کار کولو په شرط د ازادي راډیو ته ویل په کوم کلي چې حمله شوې ده د افغانستان پولې ته نږدې موقعیت لري، مچی خیل نومیږي او دلته هغه کورنی او بهرنی وسلوال مرکزونه لري چې وخت په وخت د پولی هغه غاړې ته اوړي او د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد حمله کوي. داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي چې په دې حمله کې په نخښ شوي کسان بهرنیان دي او د ازبکستان پورې تړلې دي. د مچی خیل کلی اوسیدونکي وای دوی یو پیاوړې چاودنه واورېده او وروسته یې ولیدل چې سیمه وسلوالو طالبانو قلا بند کړه. په تیر یو کال کې امریکایي الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د 6 نه زیاتې دا ډول حملې کړې دي چې ورکې د 600 نه زیات کورني او بهرني وسلوال او د سیمې اوسیدونکي په نخښه شوې دي. د اګست په 15 نیټه د همداسې یوې حملې په ترڅ کې پاکستاني طالبانو خپل تر ټولو پیاوړی قومندان بیت الله مسعود دلا سوار کړ. په سملاسي ډول پاکستانی چارواکو د دې حمله په اړه خپل خبرګون نه ښکاره کړي، خو په تیرو وختونو کې پاکستانی چارواکو د دې حملو غندنه کړې ده.
و موږ ورته چې پرون یو ځل بیا د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې سخت دریځو وسلوالو پر اهدافو حمله کړې. په دې حمله کې 15 تنه وژل شوي او 6 تنه نور هم ژوبل دي. د هند ولسمشر پرتیبا پاتل تاجکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې چې د هیواد ته د هند یو جمهور رئیس لومړنی سفر دی، پرون له خپل سیال امام علي رحمان سره وکتل او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. میرمن پاتل امام علي رحمان سره په دوشنبه کې په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د سختدریزو عناصرو لخوا د مذهبي تعصبات او بدبینیو خپرېدل چې ټول نړۍ د له تهدید د سړی جګړې له ختمېدو وروسته له یو ستر خطر سره مخامخ کړی ده، باید په وړاندې په ګډه مبارزه وشي.
تروریزم، اکستریمیزم اند فندامنټالیزم
تروریزم دا وایي تروریزم افراطیت او سختدریزی د سیمې د سولې او سختدریزی که هغه په هند کې دی یا افغانستان او یا هم تاجکستان کې زموږ د سیمې د سولې او امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړی او هغه تعصب، بدبینی او کرکه چې د تروریزم او افراطیت په نتیجه کې خپاره شوی دی نړۍ ته د سړې جګړې له ختمېدو وروسته له ستر خطر سره مخامخ کړی ده. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان له خپل هندي سیال سره شوې خبرې ډېرې ګټورې وبللې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو پراختیا ته په اشاره وویل.
در این راستا به مسائل همکاری با ثمر و سطح امروزی اقتصادی توجه خاص ظاهر گردید.
په نننۍ سطح ګټور اقتصادي همکاریو ته خاصه توجه وشوه. موږ په دې باور یو چې د اقتصادي همکاریو ظرفیتونه ډېر زیات او موږ کولای شو له هغو څخه د سیمې په سطح د نوي همکارۍ په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو په ګټه کار واخلو. دا اسیایي هیوادونو ته د هند یو جمهور رئیس لومړنی سفر دی. ټاکل شوی و چې میرمن پاتل به د سپتمبر په 8 د پاکستان د تاجکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې هم برخه واخلي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تا تاسو زمو غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې د اف ام په 90.5 څپه هم اورېدل کېدای شي. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.org. او اوس هم تکل ته ور ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
سپینې ماڼۍ وایي افغان چارواکي باید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سرغړونو ادعاوې سپینې کړي څو د دې انتخاباتو مشروعیت یقیني شي. ایتالیا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو د وړاندیز ملاتړ اعلان کړی. افغان چارواکو ژورنالیست پرویز کامبخش له بنده خوشی کړی دی. د هالند د دفاع وزارت اعلان کړی چې یو عسکری په اوروزګان ولایت کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ له 1900 کلو د ټیټو ځوانانو ټیم پرون د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې د امریکا ټیم ته ماتې ورکړه. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بي پیلوټ الوتکو په مشکوکه حمله کې 15 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر په یو بې پایه لانجه کې نښته دی. د عراق صدر اعظم پر روسي کمپنیو غږ کړی چې د تیلو او برېښنا په برخو کې په عراق کې خپلې پانګونې زیاتې کړي. او راپورونه وایي چې په ګرجستان کې یو سخته زلزله شوې خو د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
او اوس هم له مخکنی وادي سره سم تاسو پام راګرځو د ازادي راډیوي مجلې اوریدو ته.
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غسنفر یم. په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ادبي ټوټې پاړه یو مطلب او د مصطفی سالک یو ادبي ټوټه اوري. په راډیو ادبي قاموس کې د ښکلا او د ښکلا د ځانګړنو پاړه خبرې لرو. پروفیسر درویش دورانی خپل یو نسم راوروي او د دې نسم پاړه خبرې هم راته لري. نور مطالب هم شته خو اول لینا شریفي او د اونۍ څو فرهنګي خبرونه.
د فراه ښار کتابتون ته 4000 ټوکه کتابونه ورکړل شول. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د فراه ښار یو اوسیدونکي ښاغلي منیر خان په فراه ولایت کې د ځوانانو د علمي او ادبي سویې د لوړولو لپاره د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست کتابتون ته 4000 عنوانه علمي، ادبي او تاریخي کتابونه ډالۍ کړي او دغه راز د کتابونو د ایښودلو لپاره یې نوموړي کتابتون ته یو شمېر الماری ورکړي دي. د فراه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس له ښاغلي منیر خان څخه د مننې په ترڅ کې د دغه ولایت له نورو شتمنو او خیرمنو کسانو هم غوښتنه کړې ده چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې د علم او ادب د رڼا د خپرولو په کار کې برخه واخلي. وروسته له کابو 10 کلونو د کندهار موزیم یو ځل بیا د مینوالو لپاره پرانستل شو. په کندهار کې ځایي مقاماتو ویلي دي چې په دې موزیم کې اوس د کندهار او شاوخوا سیمې کابو 130 قلمه آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. د ملي موزیم د ماهرانو په قول په کندهار موزیم کې تر کورنیو جګړو د مخه په 1000 قلمه با ارزښت آثار موجود وو چې وروسته بیا یا ولوټل شول او یا له منځه ولاړل. د کابل او بامیان ولایت د ښوونځیو په 1000 زده کوونکو د رسامۍ په هغې سیالۍ کې برخه واخیسته چې سوله او انتخابات یې موضوع وه. ویل شوي دي چې په دغو سیالیو کې د بامیان د 15 ښوونځیو او د کابل د ځینو ښوونځیو زده کوونکو ګډون وکړ او هر زده کوونکي د سولې او انتخاباتو په اړه خپل تصور په کاغذ باندې وکیښ. د دې سیالیو 200 ګټونکو شاګردانو ته جایزې ورکړی شوې. بامیان د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په وروستیو کلونو کې معارف پکې چټکه وده کړې ده. ټاکل شوی دی چې د باختر د تاریخي آثارو یوه ټولګه په نږدې ورځو کې په کاناډا کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د دغو تاریخي آثارو زیرمه له تیرو دریو کلونو راهیسې په امریکا، فرانسې، ایټالیا او هالنډ کې نندارې ته وړاندې شوې او کابو یو میلیون کسانو یې ننداره کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی وایي چې د باختر د تاریخي آثارو ټولګه به 15 میاشتې په کاناډا کې وي. په دې زیرمه کې د افغانستان د بیلوبیلو سیمو 230 قلمه تاریخي آثار شامل دي.
هنر و ادبیات د انساني فرهنګ هغه اړخ ته وایي چې له ښکلا سره تعلق لري. ښکلا څه ده؟ استاد نجیب منلی د دې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې د ښکلا د نقشو نشانو او ځانګړنو په اړه خبرې کوي.
که وخت د دینه چې ښکلا تعریف کو په بدرنګۍ خبرې وکړو، موږ څه شي ته بدرنګ وایو؟ هغه څه ته موږ بدرنګ وایو چې په خاصو شرایطو کې زمون د پاره د کرکی او د ناآرامۍ احساس پیدا کی. کچیر د بدرنګوالی دی تعریف ته وګورو، نو په معکوس ډول باندې مونږه خکلا تعریفولای شو چې خکلا هغه احساس دی، یعنی د حواسو د لارې حقیقت ته رسیدلو هغه برخه ده چې زتره هم خوند واخلم او هم ماته خوښي راکی. یا په بل عبارت، خکلا هم باید جاذبه ولري، ما ځان ته ور جذب کی او هم په ما کې داسې احساسات پیدا کی چې زه پکې ځان آرام وګڼم. کله چې موږ د خکلا بحث کوو، طبعاً دلته هغه طبیعي بنسټ چې د انسان د ضرورتونو دی د هغې نه پورته غږیږو. یو ارواپوه مسلو د ضرورتونو یو احرام جوړ کړی دی. دغه احرام داسې دی چې د انسان ضرورتونه له بنسټ نه تر څوکې پورې تعریف کړي دي. بنسټیز ضرورتونه هغه ضرورتونه دي چې د یو انسان د ژوند د بقا دپاره لازم وي.
مثلا اکسیجن ده،
مثلا هوا ده، مثلا خواړه دي، مثلا اوبه دي. نو که چیرته دغه ضرورت پوره نه وي، انسان د بل ضرورت خواته توجه نه کوي. که څوک ډیر وږی، هغه د خوړو په باره کې فکر کوي. په پښتو کې متل دی، وایي چې وږی ته چې وایي څلور پنځه څوکې، وایي نه ډوډۍ. که چیرې دغه ضرورتونه رفع شي، بیا دویم پړاو ته ورځي. په دغه دویم پړاو کې د استراحت ضرورت پیدا کیږي، یعنې سړی باید ځان آرام حس کړي، یو څه خوند واخلي د دغه شیانو نه. بیا ټولنیز ضرورتونه پیدا کیږي، زه باید د خلکو سره ناسته ولاړه ولرم، زه باید سیالي ولرم، زه غواړم چې وپیژندل شم، یعنی ټولنه ماته په درنه سترګه وګوري او په ټولنه کې زه د یو مقام خاوند واوسم.
یعنی دا بیا لغه جسمي ضرورتونو ډیره لري فاصله ده، دا یو روحي اړتیا ده. نو
د جسمي ضرورتونو ډیره لري فاصله ځکه چې دا یو روحي غوښتنه ده. نو دغه د انسان د ضرورتونو احرام دی چې په دغه شکل باندې انسانان له ډیرو طبیعي ضرورتونو نه ډیرو روحي یا اروایي ضرورتونو ته رسیږي،
یا له مادي ضرورتونو نه غیر مادي ضرورتونو ته،
مادي ضرورتونو غیر مادي ضرورتونو ته، او له بنسټیزو ضرورتونو نه غیر ضروري ضرورتونو ته. مګر په ټولنه کې بیا دغه ضرورتونه کله کله چپکیږي. داسې څوک کېدای شي چې ډیر غریب واوسي، مګر د هغه دپاره د هغه مذهبي عقاید حتی د ده تر ژونده هم مهم واوسي. نو سره له دې چې د خوراک ډوډۍ نه لري، له لوږې مري، خو بیا هم د ده مذهبي عقاید د ته اجازه نه ورکوي چې د خنزیر غوښه وخوري.
او بیا فرضاً دغه مجنون د لیلا لپاره له ژونده تیرو،
هغه ته یې ترجیح ورکوله، او حتی که خپله عادي ژوند ته مراشو، مونږ خپل ماشوم ته ډوډۍ نه ورکوو مګر مړی خل مانځو. دا هم د همدغو ضرورتونو یوه برخه ده. په دغو ضرورتونو کې یو ډول ضرورتونه هغه دي چې انسان ته د آرامۍ احساس ورکوي. کله چې دغه د آرامۍ احساس او جاذبه رامنځته شوله، نو دلته د ښکلا مفهوم رامنځته کیږي.
ښکلا لغه روحي ضرورتونو سره رابطه ډیره ده، له مادي سره کمه ده. داسې ویلی سو
له روحي ضرورتونو سره رابطه ډیره ده، له مادي سره کمه ده. او که چیرې په مادیاتو ولاړه هم وي، بیا هم روحي اساس تر ټولو لوړ دی. هغه متل چې په پښتو کې وایي ډوډۍ د لوښي د مخه خوړل کیږي، همدغه شی دی. کله چې ښکلا مطرح کیږي، ښکلا په ټولنیز ارتباط کې مطرح کیږي، د نورو سره په تعامل کې مطرح کیږي. یو شی په خپل ذات کې ښکلی نه دی، یو شی هغه وخت ښکلی کیږي چې څو کسه پرې راټول شي او ټول په یو ځای ووایي چې دا شی ښکلی دی، یعنی یو ارزښت ورته، ټولنیز ارزښت ورته ورکړي. ګل د ښکلا یو سمبول دی، د دې په خاطر چې په ټولنه کې زمونږ توافق په دې باندې راغلی دی چې ګل ښکلی دی. اوس په ټولنه کې دغه توافق ول راغلی دی، تصادفي خبره نه ده. د دې لپاره چې یو شی ښکلی واوسي، یو څه باید په دې شي کې په خپل ذات کې موجود واوسي. دغه څه څه شی دی؟ تاسو فرض کړئ چې تاسو یو سپین څادر ولرئ، په دیوال پورې سپین څادر نښتی دی. دغه سپین څادر سپین څادر دی، نه ښکلی دی نه بدرنګ دی، یو بې تفاوته شی دی. که په دغه سپین څادر باندې یو ټکی رنګ ولویږي نو دا خیرن څادر دی، رنګ پرې لوېدلی دی. مگر که په دغه سپین څادر درې ټکي رنګ داسې ولویږي چې د درې واړو ټکو ترمنځ فاصله سره برابر وي، مثلا په مثلثي شکل ولویږي، دلته یو ښکلا پیدا کوي. یعنی د ښکلا هغه اساسي عنصر چې زمونږ دپاره د کشش وړ کیږي، یو دا دی چې دا شی باید عام نه وي، د
یعنی منلې نسبتا عام وي، خدای خپله عام نه وي،
خپله عام نه وي.
که دغه غرونه له خاورو نه وای جوړه او له سرو زرو جوړ وای، بیا به سره زر راته ښایسته نه ښکارېدل. دغه دې مطلب دی؟
همدغه خبره ده. او که مثلا تاسې په یو راغه کې روان یاستئ، په راغه کې کاڼې ډېر دي، شګې ډېرې دي. دغه کاڼې او شګې کومه خاصه ښکلا نه لري، ځکه چې ټول یو رنګ دي. مګر که په دغه راغه کې چې داسې به وي چې تورې تیږې پکې پرتې دي، یو ځای تاسې سپینه تیږه پیدا کوي، د دغې سپینې تیږې پیدا کول په دغه محیط کې
ښکلې دي.
ښکلې دي، دا ولې ښکلی دی؟ ځکه چې د دغه محیط یو رنګي ماته کړله. او دوهم، دی باید یو ډول تناسب ښکاره کړي.
استاد منلی، تاسو تر اوسه درې خبرې وکړې د ښکلا پیسه کې. یو مو دا خبره وکړه چې په ښکلي شي باندې یو قسم توافق وي، یو نسبتا ډېر خلک وایي چې دا پلانی شی ښکلی دی. یو د دا شرط پکې کېښودو، بیا د دا شرط پکې کېښودو چې په دغه شي کې خپله هم یو ډول تناسب وي، او ډول نسبتونه یې چې دی ښکلی کوي. ممکن که ووایو که د یوه کوچني ماشوم دوه کلن سر د څلوېښت کلن غوندې وي، نو موږ ښکلی نه ورته وایو. د ده سر باید د دوه کلن ماشوم غوندې وي، د ده له پښو سره، د ده له تنې سره تناسب ولري. دا خو دې دا مطلب سو. درېیم دې پکې دا خبره وکړه چې یو قسم کامیابي هم سته پکې، په هغه محیط کې باید دی ډېر زیات نه وي. دغه خبره مهم وکړه،
دا خبره هم ډیره مهمه
خبره ده. دا درې شرط اسول
نور د دې تر څنګه چې دا درې شرط موجود دي، باید چې د ټولنې فرهنګ دغه شته په یو څه ارزښت قائل شي. که زه د اوسی بچي وګورم خپله را تخکاری، که د انسان بچي وګورم خپله را تخکاری، مګر که د افغانستان په ټولنه کې د خنزیر بچي وګورم خکلی را تنخ کاری، که د موږک بچای وګورم خکلی را تنخ کاری. علت یې دا دی چې زما په ټولنیزو ارزښتونو کې خنزیر او موږک داسې شیان دي چې د کرکې وړ شیان دي.
د سرمایدارو کورونو کې ما خپل لیدلی دي د زمري پوستونه، دا راځړی دی، دا یو قسم ښکلا ده. هلته چې زمری چې ده څیرونکی دی، داړونکی دی، خو له دې معلومیږي چې دا یو کلتوري ارزښت ده. په کلتور کې، په داستانونو کې، په افسانو کې، په شعرونو کې، په سمبولونو کې زمری یو اهمیت لري. لیکن خو بدبخته چې ده خنزیر سرکوزی، دا آدمخور هم نه دی، یعنی انسان ته لږ ضرر رسی شي تر زمری، خو هیڅوک
هیڅوک ورته قدر په سترګه نه ګوري.
دغه څلور شیان تاسو یاد کړل دي ښکلی شي د تصور په جوړولو کې. تاسو د عام توافق خبره وکړه، د اجتماعي عمومي توافق. یو بل موضوع څنګه تاسو ګڼئ؟ اډ اقل په ادبیاتو کې، په هنرونو کې دا خبره سته، ډیر خلک به وایي چې د پلاني شعر ښه دی، خو چون ډیر خلک یې وایي ممکن خلک یې ومني، خو کله کله یو شعر ډیر خلک یې نه مني، خو یو لوی نقاد راولاړ سي، هغه ووایي چې دا شعر ښه دی، دا خلک اومنی. مودونه دی که د لویو کورنیو د تهذیب په لحاظ، یا نه پیژنمه د اهمیت په لحاظ، د مهمو کورنیو نجونې یو لباس واغوندي، دا نورې همغې خواته ځي. یعنی غیر له عمومي توافقه، بلکې د عمومي توافق په رامنځته کولو کې دغه عنصر تاسې څنګه ګڼئ د ښکلي شي تصور په پیدا کولو کې؟
دلته بیا هم خبره د عمومي توافق ده. د عمومي توافق علت څه شی دی؟ د عمومي توافق علت هغه څه دي چې ټولنه ورته په یو ارزښت قائل شي، چې ما شعر منظور کړ
معتبر دی،
شهزادګۍ د ښکلا یو سمبول دی، که څه هم تاسو که د اوسنۍ دنیا شهزادګان وګورئ اکثره به یې بدرنګي، مګر مونږ چې وایو وایي داسې ښایسته ده لکه شهزاده. علت بیا هم همدغه خبره ده چې هغه ټولنیز ارزښت چې شهزاده یا شهزادګۍ لري د دې باعث کیږي چې هغه ته مونږ په درنه سترګه وګورو. چې هغه ته په درنه سترګه ګورو د هغه سره تړلو شیانو ته هم په درنه سترګه ګورو. د بدرۍ له برکته د بدرۍ سویلۍ ښکلې دي.
خوشحال وای کومه مینه چې په خال په زخه کیږي که یې ګورې د شمخ له مخه کیږي.
په داسې حال کې چې زخه په خپله یو ډېر نګڼلی شی دی، مګر په ښه مخ زخه بیا ښه ښکاري.
ایرانی شاعر صاحب اصفهانی وایي چې ماشومتوب او د مور غیږ جنتی دوران وو، او بس له هغې شېبې چې په خپلو پښو روان شو سرګردانه شو. د ماشومتوب د عمر د خوشلت په اړه ډېرې خبرې شوې دي، مګر تازه څېړنې ښیي چې ممکن ماشومان هم د لویانو په څېر په روحي مړاویتوب او ژور غم دوچاره شي. په دې اړه د یوې نوې څېړنې راپور مخفي عزیزي راوروي.
تازه څېړنې ښیي چې اندرې کلن ماشومان هم د روحي مړاویتوب مشکل لرلی شي. د اسوسییټډ پرس اژانس له راپور سره سم د امریکا په سن لویس کې د واشنگتن پوهنتون د روحي ناروغیو ماهر ډاکټر جان لابي او د ملګرو د کم عمره ماشومانو د روحي حالتونو په اړه په تازه څېړنو کې معلومه کړې ده چې دا عام تصور سم نه دی چې واړه ماشومان روحي مړاویتوب او دوامداره غمجن حالت نشي لرلی. څېړونکي وایي چې روحي مړاویتوب په هغو ماشومانو کې زیات دی چې میندې یې روحي مړاویتوب او عصبي ستونزې ولري. دغه راز که د ماشوم مور یا پلار ومري او یا داسې بله لویه حادثه ورپېښه شي، نو دا امکان زیات دی چې په روحي مړاویتوب مبتلا شي، او دا مړاویتوب یې په راتلونکي ژوند کې هم د شخصیت او روحیې په وده باندې منفي اثر پرې باسي. له څېړنو سره سم په روحي لحاظ مړاوي ماشومان ممکن د لوبو په وخت هم مړاوي غوندې وي، او معمولا د خپلو لوبو لپاره د مرګ موضوع او داسې نور غمجن موضوعات انتخاب کړي. د دغو ماشومانو خوب شاید ګډوډ شي او اشتها یې کمه وي. که سهوه وکړي، مثلا ښیښه ماته کړي، نو ممکن په ورځو ورځو یې دا ترخه خاطره په ذهن کې پاتې شي او مور ته بیا بیا ووایي چې دغسې غلط کار یې کړی دی. د روحي ناروغیو یو بل ماهر ډاکټر فوسلر وایي چې د ماشومانو د روحي مشکلاتو په اړه څېړنې او په دې باره کې د معلوماتو خپرول به میندې او پلرونه وهڅوي چې د خپلو کوچنیانو د خوشحاله ساتلو ضرورت ته لا زیات پام وکړي. ماشومان خوشحالۍ ته تر لویانو ډېره اړتیا لري. ماشومان باید په غمجن حالت کې ونه ساتل شي. د دوی دوامداره او بیا بیا غمجنېدل د دوی آینده ورخرابولی شي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د شلمې پیړۍ خورا نامتو مفکر، فیلسوف، د سولې مبارز، د ریاضي او منطق تیوریسن او د نوبل د جایزې وړونکی برتراند راسل ته د خپل اوږده 90 کلن عمر په وروستیو وختونو کې یو چا وویل چې که فرسن بیا دنیا ته راشي نو څنګه ژوند به کوې؟ راسل ورته وویل هو به هو به هماغه ژوند وکم لکه کړی چې مې دی. خو په دنیا کې به داسې کسان د ګوتو په شمار وي چې تیر کړی ژوند ورته لږ یا ډیر ضایع شوی ښکاره نه شي. موږ اکثره وخت خپل تیر ژوند د لاسه ورکړیو فرصتونو مجموعه احساسوو، او په لنډیو کې وایو چې عمر برباد راباندې تیر شو لکه برباد چې په بیابان تیر شي بادونه. د نامتو شاعر درویش دورانی په یو نظم کې چې اوس به دی په خپله راواوروي د فرصتونو د ضایع کېدو یوه منظره وینو. د دې نظم په اړه لږ وروسته له پروفیسر درویش دورانی سره د ښاغلي برکوال میخیل خبرې هم اورېدای شئ.
ورک ماشوم چې له خپله کاره راغلم کله کور ته، د کور بام ته پدا وختمه پورته، چې یسمه له نږدې ننداره وکړم، ځان پرې پوه کړم او بیا اشاره وکړم. تېره شپه و په باران کې څڅېدلی، ډېر ګنده و په باران کې څڅېدلی، ساعت پس چې د خپل کور له دغه بامه یو زلان دی لار نظر زما ناپاما را روانه یو پیغل پا ورو ورو و نو که ونیو چه تر ما پا تیری دو و چه خبره یک اول وار خطاس و خوبیا هم یه داویل را تلگیاس و چه بیخی دا گرزیدو نیم اسنورا ما شمرور می راوتلی دی لکورا پا هغا پسی می جان دستڑی کڑی و می نموند پا هیچ زاکیم سپیر مڑی تلش وگورا لطاس را خونست زهایران سم چه لما سر خونست بیا چه وگورم شسم نورتوایم نه نزخو پر دیبان باندی تنهایم چه واوره ده لما ده خبره لکنی چه ویرشتیا ده خبره پا تلوار هغه لما روانه نسوه جر پر لار هغه لما روانه نسوه پا کتوی وی دارنگ استرگی دواری لکه دا چه دا کم چوک دا محال غواری هغه پاس و ما ده کور پر ده بام وی زی نوینم دا دیش ورت پام وی بیا چه تلنو هم پا نزر سوه روانه دا سینوه چه پا شزر سوه روانه مختتلم اگر بیا بیا کتل شاتا پر حال باندی افسوس رغی و ماتا ما ویل دا بتر چو دا هسی گرزی خوارکی با پا کچو دا هسی گرزی دا ماشم بلا وحلی گور چشو مزکی وخور که اسمان تا پا خاتوسو بیا می وویل دا هم دیر ساده دا آس دا کل شایی نلری پیاده دا ورک ماشم چی لطوی چو پر بام پورتا باور نکوم چی بیایی بای کورتا بیا چه سوم را کز لبام پا دا حال کی نو هم رور می ده پیغلی و پا خیال کی ما ویل بلا وحلی گورت سسو زکی وخور که اسمان تا پا خاتسو چی می دغا اندیشنس و شجورا هغا وقت چارا تا وکر دا خبرا چی تسل یا لگیا پا خوشی فکر چی کوی ده دغا کمی پیغلی ذکر هغا دا بیخی بی ورورا و بی خورا دا یواز هم لپلار هم لمورا چه ورور نلری نو ورور چنگ ورکسو و دی ما تا جانشکارا حقا علکسو چه ده دغا شایستی پیغلی پا کارو آواز کردی حقی ما تا پا وار وارو مگر ما خبر وان ورید سما ما شم نوم مگر پو همی و کما و غجون همی ده اکل کان دوارا پا خالی لاس حقا چوک را سخولارا یاداو چه ورکرور خوزه غشتم و پر خلای ذکر نور خوزای غشتم.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو همدا شیبه مل کابل خبر ترلاسه کړل چې په کابل ښار کې یوه درنه چاودنه شوې. زموږ خبریال د کابل په سټډیو کې دی، مهرباني وکړئ.
مننه نور صاحب. بلې، نن سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سیرما یوه چاودنه شوې. د کابل په امنیت قمندانۍ کې یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واغستل شي، د ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یوې انتحاري حمله په پایله کې رامنځته شوې ده چې د آیساف د ځواکونو قراول ته نږدې شوې ده. البته سیمه اوس د آیساف د ځواکونو لخوا قلابند شوې ده او خلک ورته نه پرېښودل کېږي. اته دغو چارواکو وویل چې کورني امنیتي چارواکي هم سیمې ته نه ور پرېښودل کېږي. دا د مرجوبلې په ارتباط باندې تر اوسه پورې زمي جزئیات نه دي ترلاسه شوي، خو په ښار کې د امبولانسونو د تګ راتګ لیدل کېږي او چې د سیمې څخه ممکن ټپیان روغتونونو ته ولېږدوي.
بلې، مننه قدرمنو اوریدونکو. وامر دل چې په کابل کې نن څو شېبې مخکې یوه چاودنه شوې ده. زموږ خبریالان هم د چاودنې ځای ته ورځي. په دې اړه به وروستي جزئیات وروسته درکو. او اوس هم د ازادي راډیوي مجلې د خپرونې د پروګرام پاتې برخې ته ستاسو پام راګرځوم.
درویش صاحب ستاسو د نوې کتاب دا بوټي بلونګ سی په دې کې چې د مینې یا د عشق په اړه کوم نظمونه دي په هغه کې اکثره مینه پیل شوې وي خو هغه مینه په پای ته نه وي رسېدلې. آیا تاسو په دغو نظمونو کې نوې هڅه نه ده کړې؟ ولې هغه مینه په کې پای ته نه وي رسېدلې؟
دا خبره خو صحیح ده چې ما په دې کتاب کې یو څه نظمونه داسې دي چې هغه بنیادي طور د انساني فطرت په حواله دي کنه، نو په هغه کې دغه لکه تاسو اشاره ورته کو د مینې خبره هم ده. او زموږ اکثره شاعري کې د مینې خبره او مینه داسې کنه چې د دواړو خوا یو تعلق پیدا شي، نو دا د مینې دغه سي په دې نظمونو کې ټول داسې دي چې وی خواته یو ډول هیله یو ډول خواهش پیدا شوی دی او هغه یو کوشش شوی دی چې د بل خوا هم هغه را متوجه کی، لیکن هغه ذات خبره نه رسیدلې دغه صفات سره ده کنه. نو دا هم یو حقیقت دی کنه، اکثره داسې کیږي په دا ژوند کې هر څوک چې خاهله پیدا شي نو هغه د مینې تر حد نه رسیږي، اکثره داسې چې په دغه یو طرفه دا باندې ختمي ځای په ځای داسې کیږي، نو خلکو اکثره هغه ځای په ځای کم کار کیږي، هغه باندې بشمار نظمونه لیکل شي. دغه ارمان چې را پیدا شو د هیله او د پوره کېدو سره د مینې جوړېدو سره مخکې ختمه شي، دا باندې کم لیکل شوی دی او دا یو حقیقت دی او دا ډېر کې دغه کیږي کنه. نو زما په دې دغه کې دغه یو څو نظمونه دي، لکه اوس په دغه نظم کې چې دا انجلی دا کوشش کی دا پر بام ولاړ ځوان توجه ځان ته راوګرځي او بهانه کوي چې زما ورور روک دی، هغه ورور ګرځر له سره لري نه، نو دا د دې اصل کوشش دی چې د سره یو خبر وشي او هغه بیا پر بام ګوري چې ورور نو ته کم دی کنه، هغه پوه نه شي او دا غریبه شتر شاه ګوري ولاړ شي کنه، نو دا مینه دا ته ونه رسي. نو دا ما په خپل دا یو ضبطي کې نوې خبره بولم چې مینه یو طرفه یو ځای چې ویله را پیدا شوی ده، یو کوشش شوی دی او دا بلې خوا هغه چا توجه حاصل کړی نه ده او دا پر خپل ځای باندې دغه سي نیمګړی پاتې شوی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو امریکایي ټولنپو یو وخت ویلی وو چې په 19مه پیړۍ کې به امریکایان په اونۍ کې شپږ ورځې کلیسا ته تلل او یو ورځ به یې حمام کاوه، خو په شلمه پیړۍ کې د اونۍ یو ورځ کلیسا ته ځي او شپږ ورځې حمام کوي. مطلب دا چې په لویدیځ کې د وخت په تیریدو سره مذهب ته توجه کمه شوې ده. په انګلستان کې له بایبل یعنی له تورات او انجیله د خبرو کسانو د شمیر د کمیدو په اړه د یو راپور خلاصه وشمه رشیدی راوروي.
په انګلستان کې د هغو کسانو شمیر نور هم کم شوی دی چې د مسیحیانو د مقدس کتاب بایبل په اړه معلومات لري او د دغه کتاب له محتویاتو خبر دي. په مقدس کتاب کې یو ډیره مهمه خبره د هغو لسو فرمانونو ده چې د عیسایانو له عقیدې سره سم خدای پاک په سینا غره کې موسی پیغمبر ته واورول. په دغو فرمانونو کې مثلا راغلي دي چې مور و پلار به نه ځوروئ، قتل به نه کوئ، غلا به نه کوئ او داسې نورې خبرې. د رویټر اجنس له راپور سره سم د دورهم پوهنتون د څیړونکو لخوا تازه تر سره شوی سروې ښیي چې د بریتانیا په هر شلو کسانو کې یوازې یو کس کولای شي چې د دغو فرمانونو نوم واخلي. له مقدس کتاب څخه د خبرو کسانو شمیره په ځوان نسل کې لا کمه ده. د سروې په وخت معلومه شوه چې په بریتانیا کې د مسیحي کورنیو اکثره ځوانان داسې تصور کوي چې دوی د بایبل لوستلو ته اړتیا نه لري.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ویل شوی دی چې د شلمې پیړۍ په سر کې زموږ په فرهنګي حوزه کې د اروپا د رومانتیک شعر د منصور ژباړي یوه نتیجه دا راووته چې د ادبي ټوټې په نوم نوی ژانر دنیا ته راغی. ادبي ټوټه د شکل په لحاظ د نثر په جامه کې وي، خو مقاله یې ځکه نه بولو چې تخیلي ژانر دی او داستان یې ځکه نه بولو چې د کیسې عناصر نه لري. د یو ژانر د غوړېدو لویه نقشه دا ده چې د لویو لیکوالو پام ورواوړي. 50-60 کاله پخوا د استاد خادم او استاد الفت په چیر لویو لیکوالو ادبي ټوټې لیکلې او د ادبي ټوټو ټولګې برابرولې. استاد الفت د حکومت او ټولنې د چارو د سمون لپاره خپل انتقادي افکار د ادبي ټوټو په قالب کې هم بیان کړل چې ورسره ادبي ټوټه وغوړېده او ژوندۍ پاتې شوه. خو وروسته چې له نوي شعر او د کیسو له فن سره آشنایي زیاته شوه او له بلې خوا سیاسي حالات یا داسې راغلل چې وړکۍ کتره او کنایه هم منع شوه او یا د اوس غوندې بې سانسوره زمانه پیل شوه، نو ادبي ټوټې ته په ذوقي او اجتماعي لحاظ هغه نقش پاته نه شو چې استاد الفت ورته غوره کړی و. نن سبا ډېر لږ کسان ادبي ټوټې لیکي. اوس ډېرو کسانو ته ادبی ټوټه یو مړ ژانر ښکاری. خو په وروستیو کلونو کې لیکوال او شاعر مصطفی سالک غوښتلی چې ادبی ټوټه د انسان د فطرت بیان ته او فلسفي مسایلو ته بیل کړي. دا په پښتو کې د ادبی ټوټې یو نوی نقش دی چې د ځینو په نظر د جبران خلیل او ټاګور د شیرونو د ژباړې مینه ورباندې ماتیل شي. انتظار د ښاغلي سالک یو ادبي ټوټه ده چې د دې کرښو د حسن ختام لپاره او هم د راډیو ادبي مجلې د دې غنی د حسن ختام لپاره یې. دلته فریده سیفی ولی.
انتظار ټول را پورې خاندي وای هغه به هیڅکله را نشي چې ته یې انتظار کوې. اوس توره شپه ده او باران له طوفان سره غیږې نیولې ده، خو زه مایوسه نه یم. خلک دروغ وایي، ته راځې او خامخا به راځې. طبیعت ستا د راتلو زیری راکوي. شړکنده باران، بوګنوونکی طوفان، تندریزه برېښنا، د ماتېدونکو خاخونو کړڅه، الوتې پاڼې، د ناوو چړهار او د نیزونو غرهار